تو چې راته څه خیال غواړي هم هغه مونږ زده کولی شو. الله تعالی دوی ته هم دا ټول هر څه خیالی شو، لیکن الله تعالی وفرمایل قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اے آدم تو دوی ته د دې څیزونو نومونه وښایه. نو دا هم کیدی شو چې الله تعالی دا څیزونه د آدم علیه السلام مخله راوستي وي او ورته خیالی وي، او یا دا هم کیدی شي چې د هغه په زړه کې دا خیال اچولی وي، مطلب نمونه ورته په دې طریقه باندې خیالی وي. او که تاسو ته یاد وي نو ما تاسو ته ویلي وو چې آدم علیه السلام د ټولو نه مخکې څو خبره کړې وه چې کله د هغه روح په جسم کې واچولی شو نو هغه له پرنجې ورغلی وو، مطلب سنیزینګ یې کړی وو، او په هغې باندې د هغو د خولې نه الحمدلله ختلی وو. نو الله تعالی هغو ته دا کلمه خیالی وه. نو علم د الله تعالی نه بلاویږي، الرحمن علم الانسان، الله تعالی بنده له علم ورکوي. او د دې دپاره دعا هم خیالی شوې ده، رب زدني علما، او الله تعالی دا دعا مونږ ته پخپله خیالی ده چې زمانه علم غواړی، او دا مسنون دعا ده. مسنون پیژنه؟ یعنی د سنت نه ثابته ده، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت کې دا دعا ده د علم نافع دپاره. اللهم انی اسألک علما نافعا، اے الله نافع مطلب فائده من علم مونږ راکړه. د حدیث دعاګانې شته، د قرآن دعاګانې شته، او چې څوک وایي چې ماله نه راځي یا زما حافظه کمزوري ده نو د الله تعالی نه غواړی که نه. که چېرې تاسو لسونه درځي نو تاسو ماته دا ووایئ چې تاسو د الله تعالی نه څو ځله دعا غوښتې ده چې رب زدني علما، دا دعا درته نه وي یاده؟ نو بیا به تاسو له څنګه څو درځي؟ نو دا دعا خپله وظیفه جوړه کړئ، الله تعالی به تاسو ته هم وښيي. ټیک ده؟ نو دلته الله تعالی فرشتو له جواب ورکړو چې تاسو چې وی چې دوی به فساد کوي، قتلونه به کوي، نو ګورئ د دوی چې کوم فضیلت دی نو دا وګوره. تو الله تعالی آدم علیه السلام ته وفرمایل چې د دې څیزونو نومونه وښایه دوی ته، فرشتو ته. فلما انبأهم باسمائهم، چې کله آدم علیه السلام ټول نومونه وښایل نو دې نه پته لګي چې د دې علم په وجه هغه د خلافت اهل شو، چونکه دا غو سره علم وو. او نن ګورئ د علم د هیڅ چا سره هم قدر نشته، ټول سلام پیسې ته کیږي، ټول سلامونه پیسې ته کیږي. چې پیسه د چا سره وي کو هغه د الف نه په با نه پوهیږي، خو چې پیسې وي وسره. او علم نن د څه نوم دی؟ د ډیګریانو نوم دی. که د هغو سره پوهه یا هنر وي او که نه، خو چې د هغو سره ډیګري وي نو علم د شعور نوم دی، د حکمتونو راتلو نوم دی. او د علم د زده کولو په کار ده چې د انسان خواهش وي، هیرس وي چې دا ما زده کړی. او مونږ څه وایو چې د ډېر ډیګري سره ما ته نوکري میلاویږي، او که فلاني ډیګري واخلم نو ما ته به څه میلاو شي؟ نو زموږ لپاره علم څه دی؟ چې دا واخلو چې بس پیسه راته میلاو شي. ټیک ده؟ او دویم زموږ سره څه علم دی؟ چې زه ډېر غټ علم زده کوم، چې تپوس مې نه وشي چې دا څه علم دی. نو وایي چې زه به په واټساپ باندې ویډیوز ګورم، او دا څه علم زده کوم؟ په فیسبوک باندې ویډیوز ګورو. نو دا علم دی؟ نو دا علم نه دی. ځینې خلک وایي چې زه کیو ټی وی ګورم، ما ته د کلاسونو اخیستو څه ضرورت دی، زه خو دغه کیو ټی وی ګورم کنه. نو دا د علم ذریعه نه دي. خلک ویډیوز د دروغ جوړ کړی او د یو ځای نه یې راواخلي او بل ځای څیزونه ولګوي، او د هغوی پکې خپلې مرضۍ کوي، او هغه وایرل شي، او وایي چې دا علم دی. دا علم نه دی. د ټولو نه بنیادي علم چې دی نو هغه د قرآن دی، هغه د قرآن مجید دی. او ما تاسو د قرآن د فضیلتلو په باره کې ویلي وو چې دی قرآن علم څنګه دی د نورو علمونو په مقابله کې. نو الله تعالی هغوی ته دا خبره ښکاره کړه چې آدم علیه السلام د خلافت اهل دی. قال الم اقل لکم، الله تعالی وفرمایل چې ما تاسو ته نه ویلي، انی اعلم غیب السماوات والارض، چې زه پوهیږم په غیبو د اسمانونو او ځمکو. ما ته ټوله پته ده، تاسو ته د اسمانونو او د ځمکو او د غیبو متعلق پته نشته. او واقعا الله تعالی ته پته وه چې مخکې به څه کیږي، چې مخکې به د انسان څه کوي، او دا به څنګه مخلوق وي؟ فرشتو ته هیڅ پته نه وه. واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، او دا راته هم پته ده چې څه تاسو ظاهروئ او څه تاسو پټوئ. فرشتو څه پټ کړي وو؟ چې څه ظاهرول نو هغه هغوی په درشم آیت کې ښکاره کړل، لیکن څه پټ کړي وو؟ یو خو هغه خبره چې ما تاسو ته کړي وه چې هغه زموږ نه زیات علم والله نه شي کېدی، یعنی آدم علیه السلام یادو. او دویمه خبره هغوی دا کړي وه، او دویمه خبره په هغوی کې دا وه چې په هغوی کې ابلیس هم وو، او ابلیس د ابلیس په زړه کې پټ تکبر و، لویي وه. او د دې په باره کې راځي چې کله آدم علیه السلام پیدا شو نو هغو ویلي وو چې دی هیڅ شی نه دی، کچری په دوی زه مسلط کړم نو زه به دی برباد کړم. او د هغو په زړو کې چې کوم حسد پیدا شو د آدم علیه السلام د پاره، نو د هغې هم الله تعالی ته پته وه، او د هغو د لویۍ الله تعالی ته پته وه. هغه د الله تعالی نه پټ نه و. استغفر الله. او الله تعالی د انسان حقیقت کلاو کړو چې د هغو په زړو کې یو خبره پټه وي نو هغه یو ورځ ښکاره شي. او دا تک تمون لفظ ډېر د یری دی چې څه هم زموږ په زړو او دماغو کې چلیږي نو پوه شئ په د هغه هر څو چې د هغه هر څو الله تعالی ته پته ده، د هغو نه پټ نه دي. او کنتم دا جاری ټینس دی، مطلب پټون پټون کې یې پټول والی یې. د ابلیس په زړو کې چې کومه لویي وه نو د هغې متعلق فرشتو ته هیڅ پته نه وه، ځکه چې هغه خو به د نیکانو سره کیناستو او د فرشتو په منځ کې به اوسېدو، لیکن د هغو دننه چې څومره فساد وو نو د هغې الله تعالی ته پته وه. نو چې تو څه پټوې او یا درته پته ده الله تعالی ته پته وه، نو چې ته څه پټوې او یا درته پته ده دا خبره شوه. او الله تعالی ته دا هم پته ده چې دوته مطلب شیطان په مخ کې چې شیطان په مخ کې څومره فساد کوي، او تاسو وایئ چې انسان به فساد کوي. نو دلته فرشتو ته الله تعالی فرمایي چې ستاسو دا خیال و چې انسان به فساد کوي، لیکن او جنگ جدل به کوي، قتلونه به کوي، او دا په تاسو کې چې پټ ناست دی نو دی څومره فساد کول واله دی، او دی څومره شر واله دی. او ګورئ د هغو داسې شر دی چې د قیامته پورې ختمېدو واله نه دی. هغه به چرته توبه نه کوي. نو هغه دومره شر واله دی چې انسان به چې د انسان په بېلاره کولو باندې نه ستړی کېږي، او د اخري وخت پورې به لګیا وي، بنده به ګمراه کوي. څومره شر دی په هغو کې. او فرشتې د انسان نه یریدې چې دی به شر کوي او فساد به خوروي، او په دې خبره نه و خبر چې دا په مونږ کې چې پټ ناست دی نو دی څومره شر واله دی، شریر دی. نو تاسو چې څه پټوئ نو د هغې هم الله ته پته ده. اوس ښه یو بل عزت چې الله تعالی انسان له ورکړو، اولنی شرف سو الله تعالی انسان له علم ورکړی وو، او دویم شرف سو و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، او چې کله الله تعالی فرشتو ته وویل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ، فسجدوا، نو هغوی سجده وکړه. نو د هر فا نه دلته پته لګي چې هغوی په هغه ساعت سجده وکړه، هغوی هیڅ نامنا ونه کړه چې اوله مونږ ځان پوه کړو یا مشوره وکړو، نه. فسجدوا، نو هغوی سجده وکړه. الا ابلیس سوای د ابلیس نه. دلته دا خبره هم د پوهې ده چې کله فرشتو سوال وکړو، تپوس وکړو، نو الله تعالی هغوی له جواب ورکړو، او هغوی مطمئن شوې، او هغوی ته هر څه ثابت کړل الله تعالی پریکټیکلی. چې ګورئ ستاسو خبره صحیح نه وه، تاسو ته داسې اونوي چې تاسو دا خبره څنګه وکړه، هغوی ته داسې اونوي چې تاسو داسې خبره څنګه وکړه، ستاسو څه مجال دی د دې خبرې کولو؟ او بس اوس به تاسو ستاسو زه نښه او نشانه ختمه کړم، تاسو به ختمې کړم. الله تعالی ته هغوی ته هیڅ داسې خبره ونه کړه. الله تعالی هغوی ته څنګه په ښه طریقه سره جواب ورکړو، او هغوی لا جواب کړی چې ګورئ ستاسو په منځ کې یو کس دی، تاسو ته د هغو په باره کې هم پته نشته، نو تاسو دراتلونکي وخت په باره کې څنګه داسې خبره کولی شي چې دا انسان به څه کوي؟ نو الله تعالی هغوی مطمئن کړي، سیټیسفای کړي. همول هم په کار دي چې زمونږ نه څوک سوال وکړي، کو هغه زمونږ بچی وي نو موږ له په هغوی باندې اعتراض نه دي کول په کار چې دا ته څه سوال کوې. د هغوی د خبرو جواب هغوی له ورکوئ، هغوی مطمئن کوئ. کچری د هغوی د سوال جواب موږ ور نه کړو، نو بیا به دغه سوال هغوی په ګوګل باندې ګوري او یا به د بل چا نه کوي. نو هغوی به بیا په بل داسې ځای کې ونښلي چې هغه به زمونږ نه وي خوښ. او زمونږ خو وخت تیر شو، موږ خو داسې تپوسونه نه دي کړي خپل مور او پلار نه، لیکن د نن ورځو بچي داسې سوالونه کوي. نو میندو له پکار دي چې هغوی په ښه طریقه سره مطمئن کړي خپل بچي. که الله تعالی فرشتو له د اطمینان سره جواب ورکولی شي، نو د دې مطلب دی چې په تپوس کولو کې سعار نشته، او موږ له هم په مثبت طریقه سره هغوی له جواب ورکول دي. الله تعالی ته د هغوی سوال کول بده خبره کاره نه شوه چې دوی ولې داسې سوال وکړو. او اوس ګورئ، الله تعالی د دې علم په وجه، مطلب د آدم علیه السلام سره چې کوم علم وو، فرشتو له حکم ورکړو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ، نو ټولو سجده وکړه. او دلته مفسرینو دلی یو بله معنی هم اخستې ده، چې دلی معنی ده یعنی د آدم علیه السلام په وجه باندې. د دې خبرې مطلب داری چې هغوی الله تعالی ته سجده وکړه د آدم علیه السلام په وجه، چې الله تعالی څنګه زبردست مخلوق پیدا کړی دی. او ځینې وایي چې دا چینه دا سجده تکریمی وه، او دا د عبادت سجده نه وه. پوه شوئ په دې خبره باندې؟ بلکې دا سجده وه آدم علیه السلام له د عزت ورکولو، تکریم ورکولو، د آنر د پاره. پخوا په زمانه به خلک د بادشاه په مخ کې ټیک ټیک ګرځېدل، نو دا سجده اوله جایز وه، ځکه چې د یعقوب علیه السلام زامنو د یوسف علیه السلام په شریعت کې دا سجده جایزه وه. د هغو رونو دا سجده کړې وه، او بیا د هغې نه پس دا سجده حرامه شوه. او اوس څوک چا ته هم سجده تکریمی نشي کولی، تر دې چې د چا خپو ته ټیټېدل. بلکې علما وایي چې د سلام په حالت کې معمولي ټیټېدل هم جایز نه دي. نو د آنر عزت ته پاره خلک ټیټېږي، نو آدم علیه السلام له دا آنر ورکړی شو. نو علما وایي چې د سلام په وخت کې معمولي ټیټېدل هم مکروه دي، دا ناخوښه خبره ده. د انسان سر کو ښکته کېږي، نو صرف او صرف د الله د پاره. بس کو هغه د رکو پوزیشن دی، او کو هغه د ټیټېدو هر قسم پوزیشن دی، ځکه چې په دې کې تعظیم هم دی او عبادت هم دی. نو زموږ په شریعت کې داسې کول ناجایزه دي. دا تاسو چې په ویډیوز کې ګورئ چې د پیرانو او فقیرانو په مخ کې ټیټ ټیټ ګرځېدل، ښکته ښکته ځي، الله اکبر، یعنی خلک خپلو پیرانو ته ټیټېږي. استغفر الله ربي، الله تعالی دې معاف کړي د دې ګمراهۍ نه بندیان چې په واپسۍ کې هم هغوی دغه پیرانو طرف ته شا نه شي کولی. نو په ټیټه ټیټه په شا، مطلب هغه پیر ته یې مخ کړی وي او په شا واپس روان وي، او د الله تعالی یره ورسره نه وي، چې سجده کول خو صرف د الله تعالی دپاره جایز دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام سجده کول غوښتل، ځکه چې هغوی وکتل چې نورو بادشاهانو ته به خلکو سجدې کولې. نو هغوی وی چې یا رسول الله، د سجدې خو تاسو د ټولو نه زیات مستحق یې، حقدار یې، ځکه چې خلک بادشاهانو ته کوي، نو موږ ولې تاسو ته ونه کړو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، هیچ چا ته هم سجده کول جایز نه دي. کچری چا ته سجده کول جایز وي، نو خزی بخپل خاون ته کوله، ځکه چې لیکن چونکې جایز نه ده، نو هیڅ څوک یې نشي کولی. اکثر خلک سوال کوي چې په کراټو زده کولو کې هغوی دغه شان ټیټېږي، نو په داسې حالاتو کې موږ څه وکړو؟ نو تاسو هغوی ته ووایئ چې زموږ په شریعت کې، زموږ په دین کې ټیټېدل جایز نه دي. زموږ بچي به دا نه کوي، او موږ دومره یریږو چې دا د هغوی طریقه ده، نو موږ ته څنګه ووایو؟ نو تاسو بالکل صفا ووایئ هغوی ته. چې تاسو هغوی ته نه وایئ، نو هغوی ته به څنګه پته لګي؟ دغه شان په ځینې کلچرز کې خلق پلو مشران او بزرګانو ته د رکو په پوزیشن کې ټیټیږي، نو داسې کول جایز نه دي. دا سر به چې ښکته کېږي نو صرف او صرف الله ته به ښکته کېږي. سبحان الله او الحمد لله، الله تعالی مو خپل ځان ته ټیټ کړو او په څومره ځایونو کې مونږ د ټیټېدلو نه محفوظه وساتلو. مونږ ته هیڅ چا ته نه دي ټیټېدل، دا تندی به هیڅ چا ته نه ښکته کېږي. کو هغه یو غټ بادشاه وي، کو هغه عالم وي، کو هغه پیر او فقیر وي، هر څوک چې وي، چې مونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نشو ټیټېدی نو بل څوک د دې خبرې قابل دی؟ نو په دې خبره ځان پوه کړئ چې دا زموږ په شریعت کې ناجایزه دي. ټیک شوه؟ او د دې نه به تاسو ته د چا د گمراهۍ پته لګي چې کله هغه په خلکو باندې ځان ته سجدې کوي نو هغه په خپله غټ گمراه دی. چې کله هغه ته دا پته نه وي کچری داسې کول جایز دی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خپلو صحابه کرام ته هغه خپل صحابه کرام ته ډېر خوږ وو، نو هغوی به د محبت سجده بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ضرور کړی وه. نو زموږ دپاره دا غټ دلیل دی چې هیڅوک هم د سجدې لایق نه دي سوای د الله تعالی نه. ټیک ده؟ نو ټولو سجده وکړه سوای د ابلیس نه. نو په دې وجه د هغو خباست په نظر راغی، هغه د هغو دننه چې کوم پټ غل وو که نه هغه په نظر راغی، نو هغه اخیر ولې سجده ونه کړه؟ د هغو مسله څه وه؟ ابا، هغو انکار وکړو، واستکبره، هغو تکبر وکړو، لویي وکړه. او که تاسو سوچ وکړئ نو هغه وخت ابلیس هم د فرشتو سره ناست و. چې کله الله تعالی آدم علیه السلام نه تپوس وکړو نو ابلیس کنوینس نه شو، قایل نه شو، او باقی ټولې فرشتې کنوینس شوې. هغوی دا خبره ومنله چې لا علم لنا، زموږ سره هیڅ علم نشته، او الله تعالی ته یې وفرمایل چې تو علیم او حکیم یې. هغوی داسې زر پوه شوې او هیڅ وخت یې وانغستو، فوراً سجده وکړه. لیکن چې کله خباست دننه وي که نه نو هغه بیا ظاهر شي. اوس په ابلیس کې چونکې تکبر وو، هغه نه وو په دې خبره کنوینس شوی، او تکبر چونکې په زړه کې وو نو چا ته د هغې پته هم نه وه. خو چې څنګه حکم ورکړو الله تعالی د سجدې، نو الله تعالی په ژوند کې ازمایشونه راولي او هغه د بنده امتحان اخلي او ترنګولی ورله ورکوي. لکه څنګه چې مونږ هندوانه اخلو، هندوانه پیژنئ که نه؟ واټر میلن یعنی تربوز. هغې له خلک ترنګولی ورکوي او غوږ ورته کېږدي چې دا دننه خالی ده او کوډډه ده. هم دغه شان الله تعالی انسان له ترنګولی ورکوي او ګوري چې دې انسان به د ډېرې مودې نه د فرشتو سره عبادت کوو، د هغوی په شان سټیټس مطلب مقام وو، دو ته میلاو شوی وو، لیکن صرف الله ته د دننه حال معلوم دی چې د چا په زړه کې څه دي. که څوک په ظاهره باندې ډېر ښه ځان ښکاره کوي نو ټول کنوینس شوي وو باقي، لیکن سوای د دونه یعنی د شیطان نه. او د دې نه پته لګي چې بعضې خلکو له تاسو ډېر دلیلونه هم کور کړی، مخامخ ورته ثبوت وښایئ او د قرآن او حدیث په ذریعه قایل کړئ، پوهه یې کړئ، او چې په چا کې دننه خرابي وي او لویي وي چې کو ځان ورته هم مړ کړی نو هغه به وایي چې نه، زه خو دومره اوچته یم، زه څنګه دا خبره ومنم، زه خو چرته هم نشم منلی. نو بیا هغه تاسو چرته هم نشئ قایل کولی او نه شئ کنوینس کولی. نو داسې نه ده چې په حق کې څه کمی وي. تاسو ګورئ ټولو فرشتو خبره ومنله او صرف دونه منله، نو کمی په حق کې نه وي، کمی په بنده کې پخپله وي. هغو ته ځان اوچت ښکاري چې زه څنګه ځان ښکته کړم که چېرې زه دا خبره دوی ته ظاهره کړم چې زه کنوینس شم، قایله شم، نو دا خو به زما بې عزتي وشي. نو دننه څو خرابي وي په هغه بنده کې، پوه شوئ په دې خبره؟ نو ځکه تاسو په دې خبره ځان پوهه کړئ چې کله تاسو څوک پوهه کوئ نو ټول به ومني. نه، یعنی په چا کې چې شیطاني صفتونه وي که نه، نو هغوی به چرته هم ونه مني، خاص کر د لویې صفت چې وي په چا کې، ځکه چې داسې قسم خلک بیا نه مني، هغوی همیشه انکار کوي. د ابا لفظ چې دی که نه، نو دا سعام انکار نه دی، دا ډېر سخت انکار دی د شدت سره. هغوی چې زه خو چرته هم دوته سجده نشم کولی. استکبره او هغه لوی غوښته، هغه ځان لوی جوړول غوښتو، یعنی لوی نه و، د هغه په زړه کې لویي وه چې زه لوی جوړ شوې. الله اکبر، استغفر الله، وما كان من الكافرين، او ده هغه د کافرانو نشو او د انکار والو نشو. کافر څنګه شو؟ مو خو کافر هغه کس ته وایو چې هغه الله نه مني، نو دا لا څنګه کفر دی؟ هغه خو الله مني، الله تعالی د هغه سره خبرې هم کوي، او الله تعالی نه هغه دعا هم کوي چې یا الله ماله مهلت راکړه. هغه خو د الله سره لګیا دی، خبرې کوي، داسې ښکاري چې هغه الله نه مني. نه، ځکه چې هغه د الله تعالی د یو حکم نه انکار وکړو، عملی کافر شو، د الله د حکم په باره کې داسې ویل چې زه دا نه منم، زه دا نه منم چې مونږ یا زکات هم دی. استغفر الله ربي، خو داسې خبرې څوک د خولې نه وباسي، او یا دا چې زه د الله تعالی فلانۍ خبره او حکم نشم منلی، زه نه کوم یا زمانه نه کېږي، نو دا جدا خبره ده. لیکن داسې خبره کول چې زه نه منم، نو دا دې ته بیا د انسان عملی کفر وایي. یعنی انسان په دې طریقه باندې کفر ترته لاړ شي. او ګورئ چې د ابلیس مقام سو او کوم ځای ته ورسېدو، من الکافرین، او د کافرانو نه شو. او دا دومره د یری خبره ده. قرطبی رحمه الله لیکي په خپل تفسیر کې چې ابلیس ته الله تعالی عبادت 30,000 کاله کړی و. 30,000 کاله داسې لږه موده نه ده، لیکن د هغو نه څه جوړ شو؟ دومره په زوره راوغورځېدو د دومره بره ځای نه چې بیا هغه واپس خپل ځای له نه شو راتلی. ځکه انسان له همیشه یره پکار ده. داسې نه ده چې لکه څنګه نن زما د ایمان حالت دی، نو دا به همیشه داسې وي. نو هیڅ پته نه لګي د بنده چې زمونږ د مرګ په وخت کې به زمونږ څه حال وي. خوشقسمته کس هغه وي، هغه خلک وي چې هغوی د ایمان په حالت کې لاړ شي، چې هغوی نیک وي او ساترینه اوخیږي. نو هغوی په دې باندې خوشقسمته وي چې د هغوی خاتمه بالخیر وشي، د ایمان په حالت کې لاړ شي، او زمونږ خو هیڅ پته نه لګي چې زمونږ به خاتمه څنګه وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو، انما الاعمال بالخواتیم، د اعمال دارومدار په خاتمه باندې دی. نو اکثر داسې خلک وي چې ډېر په ښه طریقه باندې کار شروع کړي، او په آخري سپارې لاشي نو هر څه پرېږدي. نو چې تاسو یو ښه کار شروع کړئ، نو هغه کار چې دی، نو هغه بیا تاسو په هغې باندې استقامت اختیار کړئ. لکه که تاسو پخلی کوئ او په منځ کې هغه تاسو پرېږدئ، نو هغه به بیا نیم عموي او نیم به پوخ وي، نو هغه به بیا د خوراک قابل وي. نو چې تاسو کله هم سو کار شروع کړئ، نو هغه ضرور سرته رسوئ. اوس که یو کس یو کال سکول ته لاړ شي، پوره کال لاړ شي، او د امتحان په ورځ هغه لاړ نه شي او امتحان ور نه کړي، نو څه شي؟ نو دغه شان زمونږ ټول ژوند په دې خبره باندې ډیپینډ کوي چې مونږ له مرګ په کم حالت کې راځي. که بنده ټول عمر نیکۍ کوي او په هغه حالت کې، یعنی انسان په هغه وخت کې انسان په غلطه لاره باندې سر شي، نو د هغو هر څه لاړ شو او تباه شو، او د هغو د دومره کلونو عبادت و، نو هغو ته دا مقام هسې نه و میلاو شوی چې د فرشتو په صحبت کې و. حالانکه دی خو جین و پیری و. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې هغه جین و، یعنی پیری و، لیکن د فرشتو مقام ته څنګه ورسېدو؟ د دومره ډېر عبادت په وجه، دومره عبادت گزار و. لیکن چې کله عبادت هم په بنده کې تکبر پیدا کړي، لوی پیدا کړي، نو بیا د انسان نه ابلیس جوړ شي. د عبادت سره د څه ضرورت وي؟ د عاجزۍ، عاجزي ضروري ده. که چېرې عبادت داسې وي چې بنده وایي چې زه خو عالمه یم، د نورو سره په سمه خوله خبرې نه کوي، او ځان ته څه وایي چې زه خو تهجد ګزاره یم، او هغه په انسان کې لویي پیدا کړي چې بیا ورته خلک څه ښکاري نه، او یا بنده دا وایي چې ما دومره غټه کارنامه وکړه او تا زه په سټیج باندې راونه غوښتم، زه خو چا ډور ریکګنایز نه کړم، نو دا وي تکبر. دا هغو تعریف ولې کېږي او زما ولې نه کېږي؟ أغوتا ولي دمرغات مقاملة وشو نو ده الشيطان لوي هاغه وخت کاره شوه چې کله آدم علیه السلام پیدا شو، او اوس د تکبر نه پس په هغو کې حسد پیدا شو. چې کله لویي وي نو بیا په بنده کې حسد هم وي، چې کله بیا انسان هیڅ څوک نه زغمي چې فلانې ولي دومره اوچت مقام ته ورسېدو. د ټولو نه خو لویه اوچته زه یمه، د آدم علیه السلام سره څه وو چې شیطان ورسره دومره حسد کوو؟ دا هغو سره خو صرف علم وو، څه بادشاهت ورته نه وو میلاو شوی، بلکې هغو له خو ذمهداري ورکړی کېده، خلافت ورله ورکړی کېدو. دا خو ذمهداری وې او د ریسپانسیبلټي خبره وه، لیکن هغو وې چې دوله ولې دومره عزت ورکړی کېږي او ماله ولې نه راکړی کېږي؟ په اصل کې خو د عزت زه قابل یم، ما دومره عبادتونه کړي دي. نو اولنی قتل هم په دې وجه شوی و. په سورت المایده کې راځي چې په دواړو وروڼو کې د یو قربانی قبوله شوه او د بل هغه نه وه قبوله شوي. نو هغه وایي چې ستا قرباني ولې قبوله شوه او زما هغه ولې قبوله نه شوه؟ نو قابیل لګېدو او حابیل مړ کړو، قتل یې کړو، ځکه چې د حابیل قرباني قبوله شوي وه. دغه شان د یعقوب علیه السلام زامنو د یوسف علیه السلام سره صرف په دې وجه حسد کوو چې زموږ پلار دوله ولې دومره ترجیح کوي ورکوي. مونږ وایو چې د مال او نسب سره په بنده کې حسد وي، لیکن د دې خبرې سره هم په بنده کې حسد پیدا کېږي چې دوته ولې دومره ارسو میلاو شو، د دو سره ولې دومره خلک محبت کوي، د دو ولې خلک دومره تپوس کوي، دوته ولې دومره غټ مقام میلاو شو. نو تاسو به حیران شئ چې د مال نه زیات دا شی په خلکو کې ډېر حسد پیدا کوي، او بعضې وخت په دین والو خلکو کې هم دا شی ډېر وي. هغوی د دین کارونه کوي او هغوی وایي چې دا کس ولې ګروپ انچارج جوړه شوه، زه به یې جوړه کړې وم، دوته ولې داسې مقام میلاو شو، ما ته په کار ده چې دا مقام او مرتبه میلاو شوی وي، په کار ده چې زما تعریفونه کېږي، زما خلک سلامی کوي، زه دومره کار کومه، او زما نه بالکل څوک مشوره نه اخلي، زما سره مشوره نه کوي، د فلانۍ ولې دومره تعریفونه کېږي، زما خو څوک اډو قدر نه کوي، او زه څومره کارونه کومه. نن خو د غټو کارونو خبرې هم نه دي، سوپر پارلیمنت کې د تقریر خبره نه ده، په یو این او کې د سپیچ خبره نه ده، په وړو وړو خبرو باندې د معمولي کرسۍ دپاره، د معمولي عهدې دپاره څومره په بنده کې تکبر پیدا شي او څومره حسد پکې راشي چې بیا هغه بل بنده نشي زغملی، هغه نشي برداشت کولی چې دوته ولې دومره ارسو میلاو شو، او چې دی ولې د ګروپ انچارج جوړ شو، او په کار ده چې زه جوړه شوی وې، زه ولې جوړه نه شوم چې لا دې ته به سبق اوروم، او دا خوړو سو دنه ځکه چې د دې خو زه ګروپ انچارج وم، نو دا څنګه کېدی شي چې زه به دې ته سبق واورم؟ او نن به لا زه دې ته خبره اورم. نو دا نمونه حسدونه په جابز کې هم وي، په خویندو وروڼو کې هم وي، او په رشتو کې هم وي. نو هم دې سیز شیطان تباه کړی و، او اوس هغه غواړي چې مونږ هم د دې حسد په وجه تباه شو. خو هغه دینداره خلک دي او که دین واله نه دي، که د دنیا کار کول واله دي، نو شیطان په ټولو کې دا اچوي. نو هم دا وجه ده چې نن خلک د یو بل سره حسد کوي او په یو بل باندې تنقیدونه کوي. نو دا هم استکبار دی، او د دې په وجه په خلکو کې چې کوم حسد پیدا کیږي او چې په چا کې تکبر راغی، نو بیا نه د هغو د علم څه فایده شته، نه د هغو د کرسۍ او مرتبې، او نه بیا د هغو د عبادت څه فایده شته. نو که په بنده کې تکبر وي، نو د هغو فیلز او د هغو سیز بیا فایده هغو له نه ورکوي. نو ابلیس خو هم ډېر رسېدلی و، او نن مونږ وایو چې فلانې ډېر رسېدلی دی. ابلیس خو دومره حتی رسېدلی و او هغه مقام ته چې د فرشتو سره به کېناستو، د هغوی په صحبت کې و، او چې کله بنده داسې وي او ښه صحبت هم هغو له څه فایده نه ورکوي، نو هغه د کوم ځای نه راوګوري، هغو ته چې هغه د کوم ځای نه راوغورځېد، نو چېرته هم په خپلو عباداتو او په خپل علم باندې فخر مه کوئ او مه تکبر او لویي کوئ چې موږ داسې کوو او موږ داسې یو. نه، انسان له همیشه عاجزي پکار ده، او د ځان کته کولو سره د چا په عزت کې هیڅ کمی نه راځي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې قسم خوړلی و، که څوک مونږ په سټیج راونه غواړي یا زمونږ نوم وانخلي، نو زمونږ په عزت کې بالکل څه کمی نه راځي، د چا په عزت کې هیڅ کمی نه راځي. او بله یو اهمه خبره چې د هغې مونږ ته پته ولګېدی، ګورئ که نه، فرشتو سجده وکړه، او په څه وجه؟ هغوی ولیدل چې آدم علیه السلام چې دی، نو د هغو سره ډېر علم دی. د علم په وجه آدم علیه السلام ته فضیلت میلاو شوی و. نو په حدیث کې راځي چې د طالب علم دپاره فرشتې خپلې وزرې لاندې کوي، نو دا هم د علم په وجه، د هغو د تعظیم دپاره چې دی علم زده کوي. نو سبحان الله، علم دومره غټ شی دی. د تکبر په باره کې په حدیث کې راځي چې یو خدا د ټولو نه غټ ګناه دی، چې د چا په زړه کې د شړشمو د دانې همره تکبر وي، لویي وي، نو هغه به جنت په جنت کې نه شي داخلېدی. دومره معمولي شان تکبر، دومره معمولي شان د لویۍ احساس چې زه هم څه شی یم. نو دا مونږ ته د خپل ځان نه لرې کول دي، ایستل دي، په دې باندې مونږ ته کار کول دي، او مونږ ته د عاجزۍ ضرورت دی. د تکبر علاج به بنده څنګه کوي؟ چې څنګه هم بنده ته د الله تعالی د نعمتونو احساس کیږي، نو د هغو نه تکبر ختمیږي. هغو ته دا خبره محسوسه شي چې دا هر څه خو مال الله تعالی د یو خاص وخت پورې راکړی دي، او په دې کې زما سره یو شی هم زما نه دی او نه زما خپل دی. علم راله هم الله راکړی دی، که هغه نن اواړي نو زمان اغستی شي. هدایت هم الله تعالی راکړی دی، چې مونږ کله یو څو خبرې زده کړو یا څو کار وکړو، نو بیا راته ټوله دنیا ډېره حقیر ښکاره شي، او زمونږ دا سوچ وي چې ټول خلک ګناهګار دي. اوفو، دوی خو داسې کوي، داسې دي، هغسې دي، هی دوی له دا هم نه وځي. کچری نن ماله یو خبره راځي، نو په هغې کې زما هیڅ کمال نشته. هغه الله تعالی ماله راکړی دي. نو ځکه نو چې کله د هر نعمت متعلق بنده سوچ وکړي چې دا هغه مال را کړی دی، کو هغه هدایت وي، کو هغه عقل وي، کو هغه پوهه وي، یا کو هغه څه هنر وي، چې دا هر څه د الله تعالی د طرف نه دي، نو بیا بنده په خپل عجز شي. هغو ته بیا ځان معمولي ښکاري چې زه خو هیڅ شی نه یم. لکه څنګه چې موږ دنیا ته خالي لاس راغلي وو او په بدن مو کپړې هم نه وې، نو دا هر څه خو الله تعالی موږ له راکوي. نو بیا بنده ته دا احساس شي چې دا زما نه دي، نو بیا دا غو تکبر او لویي په څه خبره؟ چې کوم انسان فقیر وي او هغه د بل نه جامې غوښتي وي، نو هغه بیا چېرته لویي کولی شي؟ او چې څومره دا احساس ډېر وي، نو بیا به په هغو کې تکبر وي. او بله دا چې بل بنده ته په کمه سترګه مه ګورئ. او په انسان کې عاجزي هله وي چې کله هغه نور خلک د ځان هغو ته نور خلک د ځان نه اوچت ښکاري، او دا نه چې زه د ټولو نه بهتره یم، زه خو د هغې نه ښه یم. نو دا خو د انسان لویي وه، انا خیر من، چې زه د دونه بهتر یم.